افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابورې چې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې تنظیمون کې چې پرون پرې ځان وژون کې حمله وشو، وایي امنیتي چارواکو ته د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. خو د کابل امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی له دې غونډې خبر نه و. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د ټومې خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او نامنۍ له کبله بې ځای شوي دي. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یونګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په هغه ځان مرګ بریټ کې چې د سه‌شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وسو، لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او تر نوي ډېر کسان ټپیان دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته ورلمخه د غونډې د جوړېدو په اړه راپور نه ورکړل شوی تر څو امنیتي ځواکونه خپل تدابیر ونیسي. شغلې روشندل د پیښې په وړاندې خپل استخباراتي ناکامي مني، خو وایي چې هغو کسان به تبا جزا ورکړل سي چې په خپل دنده کې پات راغلي دي.
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایي چې د امنیتي لحاظ موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قمانداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي. اوس زموږ د ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره زموږ بررسي جریان لري.
په قربانیانو کې یو شمېر مذهبي مشران هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د المانو شورا لخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه په دې مراسمو کې د ګډون لپاره وربلل سوي وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. افغان ولسمشر د دې برید د غندلو په ترڅ کې د قربانیانو د درناوي لپاره نن چهارشنبه د یوې ورځې لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په همدېال کې د کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ برید وغنده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د پیش اصلي عاملین پیدا او سزا ته یې ورسوي. دغو دینی عالمانو ویل چې هیڅوک د دغه ډول بریدونو او وژنو په وسیله نسي کولی چې د سولې په وړاندې خنډ او ځنډ پیدا کړي. دغه دینی عالمان له حکومت څخه غواړي چې د برید پلان کوونکي او تمویلوونکي وپیژني او سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته رسیدلی دی. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. د دغه څو ساعته سفر په ترڅ کې داسې اوازې خپرې سوې چې ګواکې پر سکاټ میلر راکټي برید شوی دی، خو په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه بې خبري شي یا وایي که د طالبانو غیر منظم راکټونه لګیدلی هم وي له سکاټ میلر څخه لیرې و او د دوی په خبره شایي ملکیان پکې په نشه سوي وي. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ولایت ته سفر وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره اوچا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او نامنۍ له کبله بې ځای شوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزني په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځای شول. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د بې ځای شویو کسانو په شمېر کې 3% کموالی ښيي. تیر کال په همدې موده کې د راپور له مخې 4,101,001 کسان بې ځای شوي ول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي سږ کال د بې ځای شوي ډېر فیصدي له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د کانګرس دینو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد وکړ چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره یې دغه هیواد د امریکا کلک شریک بللی دی. پر سعودي عربستان په دې وروستیو کې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو نړیوال اعتراضونه ډېر سوي دي. څو ساعته وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له ریاض سره د خپلو اړیکو دفاع وکړه او ویویل چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډېره پانګونه وکړي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او نورو د دې کمیټې نورو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه کې هم راخیستل. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات ول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه ووژل سو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبی کوریا کیم جونګ یانګ د دغه ادارې د مشر په توګه وټاکه. په دې سره د دې پوسټ لپاره هغه روسی کاندید ماته وخوړی چې د امریکا، بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالف ول. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 28 د وی رایګری په نتیجه کې د 2 کلونو لپاره وټاکل سو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای شي. پته مهم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی په خبرونه کې راپورونه کوي چې په کابل کې د میلاد نبی د منځلو په مناسبت د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکي وایي چې امنیتي چارواکو ته د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو.
دولت موږ په جریان کې اچولې ده او زموږ د اول کال نه وګل کې دا غونډه موږ مهمه غونډه بلله او دا څنګه کله چې موږ په دا پروګرامونه نیول.
خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیت ونیسي.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده ټول په جریان کې قرار نه لرو.
د افغانستان کورونا چارو وزارت بیان د خنخې چې په دغزان وژن کې حمله کې دی یو شمیر جوړ شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خایده وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات شي.
کله چې په دغه اطفامو کې تغییر راشي ځکه د دین علما او دین کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړی دي.
ما څه ګناه کړې؟ تاسو ګناه کړې ته داخله وایې څه ته پاره وایې؟ زه مسلمان نه یم، زما پلار مسلمان نه و، زما نیکه مسلمان نه و، زه دې وطن اوسیدونکو نه یم.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم پراپورونو سره بیا د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي د کابل لته د ورځې په انتهایی چاودنه کې یو شمیر ژوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خید وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات چې په دې حمله کې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان دي. د کابل پاورانوس د محفلونو په سالون کې پر دیني عالمانو د دې غونډې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي خو د دې غونډې تنظیمونکي بیا بل خبره کوي. د دې غونډې نور د دې غونډې په اړه وروسته انکشافات نور حال به د ازادي رادیو د خبريالو صفان زدران پر راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 55 کسان وژل شوي او 49 نور ټپیان. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 16 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپلو خبرو کې تاسو سره ویلي وو چې دغه ارقام نهایي نه دي، په دې ارقام کې تغیرات راځي. د ارقامو کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدان هم 5 نفر زیات شوی دي. له بعد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د ځینو نورو کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي په دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک او د افغانستان د کورونا چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تېرو دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پیښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د پنځو کلونو راهیسې د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومن ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی و او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولی دی او زمونږ د اول کال نه و، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا پنځه کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو او د تلاشي سیستم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځکونو هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرد به تاسو ته در رسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې موږ هغه خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې وغه مو په کار باندې اچولو،
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونو د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلی مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د دغه حمله په اړه مو د کابل د امنیه قومندان سره خبرې کړې. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخې خبر نو ورکړی چې دوی خاص امنیت ونیسي. خو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې یو تنظیمونکي ویلي چې له مخکې امنیتي چارواکي خبرو. له ښاغلي روشندل سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دغې ځانوژونکې حملې په اړه مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
متاسفانه چې دا مجلس د تدویر شوی ده، اوس په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دېرش مجالس چې په سطح د کابل وو خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپله هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې. او دا مجلس رهبري قمانداني امنیه په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولېږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي. یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شي که نه وخت له مخکې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی، دوه زره کسه دلته کله چې راټولېږي موږ باید ویژه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتي ارګانونو سره. دا دوه زره یو ویژه تدابیر غواړي.
اما قومندان صاحب، د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځایه رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ دا نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محصل چې دایر کېږي باید قومانداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغې پیښې په اړه باندې اوس تاسو پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي که چا کار
اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي دا محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټه حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپله غټه څېړنه کوو.
د کابل امنی قماندان سید محمد روشندلو چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د حمله په اړه چې د حمله څه ډول وشوه نور معلومات را سره شریکول. ښاغلی روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیموونکو له مخکې خبر نه و ورکړی چې دوی ورته کلک امنیتي تدابیر ونیسي، خو د غونډې یوه تنظیموونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مخکې د کابل امنیتي چارواکو ته ویلي وو چې دوی د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې لویه غونډه جوړوي، ورسته به د دې غونډې له یوه تنظیمونکي نور واوري.
څوک
شنبې په ورځ شهادت ورسوي او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. azadiradio.com
مولوی عبید الله مومند د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو د غونډې یو تنظیمونکی دی. ښاغلی مومند، ازادي راډیو ته وویل چې له مخکې هم د اورانوس د محفلونو په سالون کې څو غونډې جوړې کړې دي او د دې لویې غونډې په اړه هم د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د امنیت لپاره تدابیر دوی زیات نه ونیولي. هغه وایي چې په خپله هم دوی امنیتي تدابیر درلودل، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزوي. له ښاغلي مومن سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په پیل کې د حملې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
په ټول اسلامي نړۍ کې خارج او بیرون ټول میلادونه تجلیلیږي، مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلی او منعقد کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو ځای نه لرو، په دې وجوداره ته د امن ځای ښکاره کېده، ځکه هلته تلاشانې دي او مونږ خپل هم کولې او د هوټل د خوانم کېدلې. نو دا زمونږ انتخاب کړی و. تقریبا لس پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې پنځه د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دي. یو پکې مونږ فاتحه هم کړې ده، زمونږ یو استاد شهید شوی او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د هغې د عرس لکه سلګیره مونږ تقریبا دلته څلور ځلې تدلیل کړي وه چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي، تاسو خپل دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه وه؟ اصلا
زه سټیج ته مخامخ ناستم، کله چې قاري صاحب تلاوت شروع کړ نو ما د خلکو ته زما مخه وه سټیج باندې ناستم دې خوا کې. چې کله تلاوت شروع کړ نو خلکو ته مشاش و رغم یو چوکۍ باندې قاري صاحب ته مخامخ کېناستم تلاوت یې کولو، د دې لپاره چې د قرآن ادب وشي مخامخ ورته کینم او خې واورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه، نو کله چې انفجار وشو داسې یو ځل ودرېدم او بس ومې کتل چې دودو لوګیو بیرته داسې ځان پریوته. نور د غوښې وینې او شان په بدن باندې راغلل، ځکه د حادثې د ځای نه زم یو لس پنځلس متره لرې او چوکۍ کې ناستم. خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه
پروګرامونه دا غونډه هدف ګرځول شو. فکر کوئ چې ولې هدف ګرځول کېده دا غونډه؟ اولې وشو
بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلول، علما دلته راتلل، مشایخ د حدیث راتلل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیانېده. نو هدف او هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن وو.
د ځینو نورو اسلامي ډلو لخوا د دغه ورځې لمانځلو ته په یو ډول بل نظر کتل کېږي. تاسو درسته ده چې د هدف له مخې تاسو بیان کړل لمانځئ، فکر کوئ چې هغوی نه غوښتل دا رقم غونډه ولري؟
کېدای شي دغه کوم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل دي چې په مجموع کې ورته علما او شراح د حدیثو، نو دغه د دغه غونډې عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعين بولي. دا دمدغو مخالف ډلو چې یا وهابیان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي دمدغو د طرف نشوي ده.
او تاسو کوم ډله چې سره راټولېږي یا راټولې دی، دا په کومه ډله پورې اړه لري؟ البته
دا حنفي مذهب پیروان دي او په اهل سنت والجماعت باندې نور کومه خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق
لري. د څه خاص تلاشي موجوده و د غي باوجود سره مس شو کنه حکومت کوتاهی کړی ده؟
نو کوتاهی به یا شوي یا به نه شوي، خو تلاشیان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تالار ته ننوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله. او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل د قاضي سیبان او د مدرسو کوم مولوی سیبان چې دي موظفین مونږ درولې دوی تلاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چول او چې مخکې باید سنگری علما مشران مشایخ هغوی راشي او د ځوان طبقه دا شاته کینی. نو داسې تدابیر وو. خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي که تاسو په سمڅو سیمټي او آهنیو کې موسی مرګ در رسی. نو موږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چولې وه. دا غینه بادم چې دا څه وشو نو د الله په تقدیر کې موږ څه نشو ویل.
په کابل کې د دینی عالمانو د پرونی غونډې یو تنظیمونکی مولوی عبیدالله مومند چې د دې غونډې لپاره د ترتیباتو او د په تېره بیا د امنیتي ترتیباتو په باب نور معلومات راسره شریکه وو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه افغان امنیتي چارواکي له مخکې خبر کړي وو، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزی. په دې غونډه کې د شاوخوا 55 تنه وژل شوي او لنوی زیات هم ټپیان شوی دی. د افغانستان د دولت دوه مهمې مخالفې ډلې طالبان او داعش چې اکثره د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي تر اوسه پورې د دې ډول حملې مسؤلیت یوې ډلې هم په غاړه نه اخیستی. وسلوالو طالبانو په خپله دغه پرونۍ حمله غندلې ده او داعش هم تر اوسه غلی دی. خو دغه حمله د نړیوالو لوري هم سخت عکس العمل راپاره ویلي دي. دغه راز په خپله افغانانو هم پر دیني عالمانو دا ډول حمله د اسلام ضد اعمال بللي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخله دې چې په کابل کې په پرونی د دینی عالمانو پر غونډې د حملې په اړه د کابل د توتنو خارانو نظرونه واورو. دغه حملې نړیوال عکس العمل نه هم راپارولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه حمله په سختو ټکو غندلې. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د حمله د اسلام ضد بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د ویل نور لور سره خبرې کړي او د سولې هڅې مخته وړي هم ویلي چې دا ډول حملې عاملان د افغانستان په راتلونکي کې ځای نه لري که چیرې سوله ټینګېږي. نور بله فرشته جلال زی واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د دې وزارت مرستیال ویاندی هدر نارت په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر شوی ویلي په داسې حال کې چې افغانانو په سوله ییز ډول د اسلام د پیغمبر د زیږیدو جشن المنزل پرونی بې شرمانه حمله د هغو کسانو بوزدلی او قساوت څرګندوي چې په افغانستان کې تشدد ته لاره پرانستې ده. هدر نارت ویلي چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته به دوام ورکړي او له افغانستان سره همکاري ته متحد پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ چې سوله غواړي ولاړه ده، هغه خلک چې د دغسې خونړیو عملو څخه پاکه راتلونکي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو سره تر خبرو وروسته د دوشنبه په ورځ سیمې ته خپل سفر پای ته ورساوه. خلیلزاد په ټویټر باندې په کابل کې د پرونی حملې په اړه لیکلي، موږ نن د یو شمېر بېګناه انسانانو د قرباني کېدو ماتم کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کومک کوو تر څو په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان سره خپل شراکت جاري وساتي تر څو هغه تروریستان چې ملکی خلک وژني له منځه ولاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې ټویټ کې لیکلي دي چې هغه کسان چې له سولې سره مخالف دي او ملکی خلک وژني د افغانستان په راتلونکي کې ځای نه لري. تر اوسه د پرونی حمله مسولیت هیڅ دلیل نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو هم په کابل کې پرونی حمله تقبیح کړی ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازو هم په کابل کې پرونی حمله غیر انساني بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له هڅو به ملاتړ کوي.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي. د کابل د توتنخاریانو نظرونه وارو.
کوم یو انفجار شوی دی دا یو ډیره بده پیښه ده دې باندې ټول افغانستان دردیدلی دی افغانستان ولوس نر دی که ښځه ده که ماشوم دی موږ ټول به دا غاندو دا پیښه او په دې باندې خفه یاستو زه دونه ورباندې خفه شوی یم هر افغان به دې خفه شوی دی هر درد افغان بچی به دې خفه شوی دی موږ ټول په دې باندې خفه یاستو دا موږ غاندو ځکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا د پیغمبر وارثانو باندې دا حمله شوې ده دا موږ غاندو
قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده هر کور کې فریاد ده هر کور کې ماتم ده ډیر ډیر زما پلار په قبر کې خبر ده نیکه مې په قبر کې خبر ده دا مسلمانان نه دي دا علما نه وو موچی څه ګناه کړی نانبای څه ګناه کړی ټټو څه ګناه کړی ما څه ګناه کړی تا څه ګناه کړی دا خلک وژنې څه دپاره وژنې زه مسلمان نه یم زما پلار مسلمان نه وو زما نیکه مسلمان نه وو زه دې وطن اوسېدونکو نه یم ولې مې وژنې چې وژنې هماغه مسلمان نه دی چې دا راډیو ټټو نانبای بس یو دکاندار و یو خرکار و وژنې دا اسلام ده قرآن کې دسې دی قرآن دسې وایي پیغمبر دسې کړي مسلمانانو دسې کړي دا د پاکستان کار دی دا د ایران کار دی دا د روس کار دی رښتیا څوک نه وایي همدغه علما ګناهګار دي هغوی وایي چې دا کافران دي دوی ولې جواب ورته نه وایي موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي که نه قرآن خو دا پوهېږي زه خو نه پوهېږم ته چې دا وایي زه یې منم خو هغه چې وایي یو څنګه وکړو دا ټول تاسې ووایي څوک
پرون چې کوم انفجار شوی ده دا نه انساني ده نه اسلامي ده نه په کفر کې څوک داسې کار کوي علما موږ ته راځي موږ ته ازانونه کوي په غوږ کې د اسلام دا ولرو ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده 1% کې کفري ستنه او په علماو باندې موږ چې کوم ظلم پرون شوی ده او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو او موږ ټول اسلامي افغانستان یو دلته د چا ظلم د چا وحشت نه منو او نه منلی ده او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده د به آخرت ته ځان سره وړي چې شي او یې به شي چې شي
د کابل څو تنه ښاریانو چې په کابل کې پرونۍ حملې خپل نظرونه څرګندول د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم په لسګونو دیني عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې دیني عالمانو پر غونډې ځانوژونکي حمله په سختو ټکو وغندله او له حکومته یې وغوښتل چې د پېښې اصلي عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي نور حال دې روحلانوري په رپورټ کې
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي راډیو ته وویل هر چا چې د دینی عالمانو په غونډه د برید پلان جوړ کړی او هلته یې برید کوونکې رسولې یو غیر اسلامي غیر انساني او غیر افغاني کار یې ترسره کړی دی او د کونړ خلک یې په کلکه غندي
دا حمله د علما کرامو نه بلکې د اسلام په ضد دا حمله شوې ده د افغانیت په ضد باندې دا حرکت شوی دی موږ دا په کلکو ټکو غندو افغانستان مسلمان ملت ته دا ښیي چې په علما کرامو باندې په افغانانو باندې چې دغسې انفجار او انتحار کیږي دا د اسلام په ضد دی ځکه الحمدلله د افغانستان اکثره وګړي دا ټول مسلمانان دي او کوم مسلمان باندې چې کله داسې حمله کیږي نو دا قرآن موږ ته هر څه واضح کړي دي چې د مسلمان وجنه د مسلمان دپاره دا ناروا ده د اسلام په ضد ده
مولوی نجیب الله حقیروی د دینی عالمانو او دې ته ورته په نورو غونډو برید کوونکي غواړي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته زیان ورسوي
د سولې روانې هڅې چې دا هغې د ناکامولو یوه ناکامه هڅه وه او وښودله چې په افغانستان کې سوله استقرار او امن دغه کړی نه غواړي بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد نه ونه شرمېده په ډېره سپینسترګۍ د دغه مبارک محفل د راغونډه شوو علماو وینه په ډېره بې حرمتۍ سره تویه کړه
د غونډې یو بل برخوال او د دم کلي د ځوانانو شورا رئیس مولوی ابراهیم وای افغانان د سولې تږي دي نو هیڅوک نشي کولی چې د سولې د روانو خبرو په وړاندې خنډونه پیدا کړي او اوس هغه وخت را رسېدلی چې حکومت او وسلوال طالب سره یو میز ته کینی او د دې ځورېدلي ولس هیله پوره شي
هیله او هغه امیدونه چې د ټولو افغانانو په زړونو کې دا به یو نتیجې ته رسیږي او هیڅوک په دغسې کړنو باندې نشي کولی چې د افغانانو د سولې په وړاندې باندې خنډ او ځنډ پیدا کړي
دوی له حکومت غواړي چې د برید پلان کوونکي او تمویلوونکي دی وپیژني هغوی دی ونیسي او سخته سزا دی ورکړي
مونږ د نظام نه غواړو چې دغه عاملینو پنیولو کې جدي اقدام وکړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
تیر شپه په کابل کې د اورانوس په هوټل کې په زیات شمیر کې دینی عالمانو د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یاد کې غونډه جوړه کړې وه. د غونډې د پیل د پاره د قران کریم تلاوت روانو چې پکې 14 وشوه او په نتیجه کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دغه برید افغان دولت، عامو خلکو، وسلوالو طالبانو او نړیوالو هم غندلې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 0.5 او دغه ورځ لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه مو اورېدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم چې کله د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسیږي پیلېږي د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو. وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې وپلوري. د ازادي راډیو 2 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی برید مسؤلین دي. په هغه خطرناک برید کې چې د سه شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وسو، لږ تر لږه 55 کسان وژل شول او تر 90 ډېر کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکای ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته ستون سو. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغۍ اداره او چا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزني په جاغوري او ملستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللې ده. د میرمن می د سفر څو ورځې مخکې له هغه کې چې ټاکل شوی په بریتانیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بریکزیت یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه په رسمي ډول نهایي شي. تر دې سفر څو ورځې د مخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار غونډه کې د نن د همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. او د امریکا د کانګرس دینو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد کړی چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره دغه هیواد د امریکا کلک شریک بلل دی. د امریکا متحده ایالات ولسمشر لاریا سره د خپل اړیکو دفاع کړي او ویل دي چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پنګونه وکړي.
نجا صفی هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کانګ فو ملي لوبډلې د لسم پړاو ټاکنیزو سیالیو اتل ولی د کابل لوبغاړو وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې د هیواد 23 ولایتونو نه 300 لوبغاړو ګډون کړی و چې له ډلې 8 تنه ملي لوبډلې ته غوره شول. په دغو سیالیو کې د کابل ولایت لوبغاړو د سرو زرو او سپینو زرو د 2 میډلونو په ترلاسه کولو سره د اتل ولی مقام ترلاسه کړ. د پنجشیر ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 2 او د سپینو زرو د 1 میډل سره دوهم، او د هرات ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 1 او د سپینو زرو د 2 میډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د سبرټو کپ سیالیو په پایلوبه کې له بنگلاديش نه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه بنگلاديشي لوبډلې 1-0 په نتیجه سره وګټله او د سبرټو کپ اتلولي په خپل نوم کړ. افغان ولس کلنی لوبډلې په دغو سیالیو کې د شپږو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړی. د سبرټو کپ سیالۍ له تیر یو میاشتې هیڅ د سلويخت هیوادونو په ګډون په هند کې روانې وې چې 13 ورځې پاتې ورسېدې. او ټاکل شوی چې د کرکټ کرکټ لس اوریزه دوهم پړاو سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. که څه هم تر دې دمه د دغو سیالیو پوره مهال ویش نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور په اساس لومړۍ سیالۍ به نن مازدیګر د افغانستان پر وخت 15 بجې ترسره شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه د ازادي رادیو 19 پروګرامونو درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلدې مخکې یو بل راپور. په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوی کورنۍ د سخت اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې وپلوري. په افغانستان کې سږ کال د وچکالۍ له امله له بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو لسګونه زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوې دي. د دغو بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت په اړه نور حال د رضوان مراد پر رپورټ کوي.
وچکالۍ د بادغیس ولایت اوسیدونکي محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کلی پرېږدي او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د یو سل او شل زرو افغانیو په بدل کې خپل 15 کلن لور وپلوري.
از مجبوری پروختم، از منجا پیدا شدم،
له مجبوری مې وپلورله، حالت پیدا شو او حالت مې وپلورله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوری دلته راغلی.
اختر محمد د بادغیس ولایت له غورماج ولسوالۍ څخه بیزه شوی دی. اقتصادي ستونزو اختر محمد اړ کړ چې د یو نیم لک افغانیو په بدل کې د خپل 2 کلن لور پلورلو ته چمتو شي.
این دخترم دیگه 2 سال هست دیگه، از مجبوری فروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم دیگه.
دا لور می 2 کاله نه ده او له مجبوری می وپلورم. پیسې منو درلوده 15 شپږ میاشتې کیږي دلته راغلم او دولت هم را سره مرسته نه کوي. ولګوا او نه مشو کولای هر چاته لاس ونیسم، پیسې هم چانه راکولې.
تر دې وړاندې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست ویلیو چې په هرات کې د بزې شو کورنیو شوخوا اویا ماشومان پلورل شوی دي. د افغانستان په لویدیځ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدی وایي تر اوسه له 1000 کورنیو سره چې د شوي سروې له مخې اصلي بې ځای شوي تثبیت شوی دی مرسته کړې ده.
در حدود 11954 فامیل
دی وایي شاوخوا 1945 کورنۍ اصلي بې ځای شوي وپېژندل شول او 4046 کورنۍ د سروې له مخې رد شوې. موږ له 1046 کورنیو سره د 2 میاشتو لپاره خیمې، غیر خوراکي او خوراکي موادو، جامو او یاد هغې په بدل کې نقدي مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې د سکال وچکالۍ 2,23,000 کسان بې ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلره مایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځ ته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادي مطلق حق ده که محدود حق
په بشري حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړی او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق د بردګۍ څخه د خلاصون حق او همدارنګ دي فکر د ازادۍ حق دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل اچي د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی
تاسو کسام اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي اغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی
مننه مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه مخکوله شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو یو د چې قانوني محدودیت یو بل د چې هدفمند محدودیت د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي او د یو شخص یا قدرتمن شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملی ګټه او ملی هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه من سره غلی وی لکه د ملی امنیت ساتلو په خاطر د ملی روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغه سي د ملی عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي
یو تصور یا باور ده هم دي چې انسانان چې تیز را غواړي په دوا یو کړی کنه یعنی دغه کده شخصي ژوند په دایره کې وي کده ټولنیز ژوند په دایره کې وي خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه ازادي لرم یعنی دغه ازادي باید د استعمال کې چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي
کله چې د ازادي تعریف راځي اغل ترته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل ازادي څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي پر رسمیت باندې پیژندل ده د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې زه په بلی توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیه په لومړی ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولایز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی
کچره د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي که ستاسو په میزمک ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا پاړه یو پریکړه کوي کنه یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدود شي نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي، او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته نه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا په هغه چې جهیز ستوي
ترنجلې ورکړي په واکه د دسمان له جوړوي د چادرې پخونه جوړوي سرګاکسیونه جوړوي او بیا ورسې دینم کړه چې جره واده کې یغه ور سره وړین دغه جهیز
د بار په کور کې خپل پر خود یادونه نه ویزي اخلي قدم نه ویزي
جهیز چې ناوې ته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي لرغونتو به تر کومه رسی
ورزنه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وي د خپل مور نه یا د خپل نیانه مورید دی دا جیس موجود.
جیس او کردار د ناوې په راتلونکي ژوند کې سار زخت لري. نن هم دا موضوع سیرو. په پیل کې د جیز او کردار لرغونتوب او ارزښت تم کیګو، بیا د جیس په حق له خلکو په دودونو خبرې کوو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
په بسم الله رضا لالیا د ګلونو سرا قدم را واخلا وزړګیا د ګلونو سرا په بسم الله رضا لالیا.
قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د اکثره دودونو ریښه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي. ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي، یا هم کټ مټ یو ډول وي. جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي. په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده. ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه معنا دی، خو بیا هم کورنۍ د لونو د ودونو پر وخت خپله ټوله هستي په جیز کې ورکوي، یا هم لم لماتوونکي پور سره مخ کیږي. لم دی واجی خو په ځینو کورنیو کې نجونې په کور پاتې شي. په افریقا کې به په لومړیو کې د ناوې کورنۍ یو نغدې پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې تر څو ګډ ژوند ورباندې مخکې اوسي. بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه. دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې بلکې په اروپا کې هم د واده له اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي. د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي. دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې څخه پوښتلي دي.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه مورېدلي دغه جیز موجود کور کې اقتصاد ښه دی، هغه خپل لور ته تا په اوښانو او په کچرو بار جیزونه ورکوي رنګا رنګ شینه. یوه کورنۍ ده چې هغه اقتصادي مشکلات لري، هغوی بیا لور ته جیز کم ورکوي. دغه شان چې دا اوس نن سبا په دې موږ او تاسو کې رواج دي، دا پخوا په پښتنو کې رواج نه و.
که چیرې پخوانۍ زمانو ته ور وګرځو نو هغه وخت به د جیز هغه درنه برخه کردار و. کردار د کار او عمل په معنا دی. په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیز هغې برخې ته وایي چې ناوې د خسر کور ته ډالۍ وړي. د کلیو په خټینو کوټو کې تتې رڼا ته تر نیمو شپو پورې پیغلې د زرتارو او مریو په رنګ کې ډوبې ناستې وي. په نازکو ګوتو او ستړو لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي، بیا یې ټول کړي او په دسمال کې ونغړي. کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي، د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي. د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې، ښځینه ګنډونه، ګنډلې کالي، خامکي دسمالونه، په مریو اوبدلې ګنډونه، تزینی توکي، دیوالي پردې، د بالښت پوښونه، د زرتارو غاړې، نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي. دا توکي هر کس ته ځانګړي راوړل شوي وي. د وردګو اوسېدونکي لیلی ما وایي چې د خواښې او خسر د خپلوانو، لیورونو، د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنوي.
دا ټول آماده کوي او کله چې بیا څو دې ترز مثلا پوخ راوړي دې ته جوړه چې ورته وایو په واده سمالو کې لږ میوه ورته ګنډه کوي هغه ته ورکوي. بیا وروسته دې نم کله چنجرې واده کوي هغه ورسره وړي دغه جیز. بیا پوغ وخت کې چې دې کالي ښکاروي مثلا بیګاه ته یا سبا ته چې واده خلاصېږي، بیا ټولو د خپل خپلوانو ته مثلا یا ټکري جوړ کړي وي هغه ورکوي، یا د چادرې پوښونه ورکوي، یا د سربکسۍ پوښونه ورکوي.
په پخوا زمانه کې به هرې کورنۍ له خپل وس او توان سره برابر جیز برابره و. خو نن سبا لکه څنګه چې د واده په نورو مراسمو کې ملاماتون کې لګښتونه کیږي، همداسې د جیز اړخ هم ډیر دروند وي. هغه ناوې چې د پلار کورې په جیز کې قیمتي شیان ورنه کړي، له واده وروسته د خسر په کور کې لږ ګڼو ستونزو او بد چلند سره مخ کیږي. کله خو دا بد چلند دومره زیات شي چې له امله یې ناوې ته له رواني او روحي زیان سره فزیکي تاوان هم رسیږي. د غزنی اوسېدونکي لطیفې چې څه موده وړاندې خپل خور استقلال روغتون ته د درملنې لپاره راوستلې وه، وایي د بېوزلۍ له وجې خور ته ډېر جیز برابر نه شوی کړی. له واده وروسته به د خسر په کور کې پیغور ورکول کېده. بالاخره یوه ورځ دې ته مجبوره شوه چې ځان وسوځوي.
جیز میز هیڅ نه بود، هیڅ برش تیار نکرد.
جیز میز هیڅ شی نه و. پلار نه لرو تر مو سرپرستی کوي. کله چې واده تیر شو او زما د خور د خسر کور ولیدل چې د جیز په نوم مو څه نه دی اخیستی، بس له لومړۍ ورځې زما خور سره بد چلند پیل کړ. دومره چې زما خور یې د ځان سوزولو ته مجبور کړه، ځکه ویل یې چې له دې حالت څخه مرګ ښه دی.
ځینې کورنۍ بیا د همدغې جیز او جوړې په بهانه د زوم له کورنۍ څخه ډېر ولور اخلي، وایي موږ یې بیرته په لور مصرفوو. د میدان وردګو اوسېدونکی نجیب وایي چې دی د ولور په بدل کې له خپلې مېرمنې څخه د ډېر جیز تمه لري. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
خپل خور مې واده کړې ده، خپل خور ته مم په دغه نشته اقتصاد کې مم ورته پیدا کړي دي. دیګ دیګ بخار، بستره، تیلا، تخت، قرض شدی هغه مو تخصص نه دي.
ولور مم ور باندې واخسته کم دسل ځان مصرف
نه. ولور مم په واخسته مو در و نخسته مو خو وس په کابل کې په خاطر دې کو ورده کې وای ورده کې جیګ ده. څلور لکه ولور مم په واخسته جمعه مم په تللی
دا چی واخسته لته څلور لکه ولور ول جبه مم لاړلی.
خو دا زیات کنه وس اول تیلا ده کنه سیالي وکم نه خې خزر کم کار نه دی. به د سوسیالي وکما دواله کای یو لکه اتیا زره داسې پتی لو باندې لاړی تخت دی، 50 زره اتیا زره د تختونه دی، نور د کور وسایل دی، هغه باندې لري پیسې زی کنه.
خپل دی واده کړی
نه تر اوسه په مننه کړی مجرد.
څنګه کچیر واده وکینو بیا توقع لري چې میرمن ډیر جیز راوړي؟
او وای تر راوړي کنه ته ما چې مو ورکړی دیم باید نه راوړي.
کله یې سی وری تر نه وړي بیا څنګه میرمن باندې خبره کو پکور کی خبره داشان نه کوي چې جیز دینه دراوړي کور دینه دراوړي.
ولې ډیر خلک پیکو پم دره کم وس ډیر
خلک هغه ګټه څنګه
شاید زه مر سره برخورد وسو کوم زه وس دې ارز نه وته پیدا کوم ځکه چې زه و ځان ته و خزم په اصطلاح یا میرمن پیدا کوم چې زه درز نه پیسې ورته ور کوم خو دا په مقابل د کور کم ځای باید دې تدبیر ته کور وته وخلی کنه. زه به په منځ نه غړم چې ته مو د پیسې درکړي د څکړي پلور دې خوړلې دې تم داسره آماده کړي باید راي وړي کنه.
د لغمان اوسیدونکو تورپیکي وایي هغه کورنۍ چې ډیر ول ورخلي او بیا لور ته پامغه پیسې کور او کردار برابروي، خو بداوي چې کم ول ور وخلي او د بي ځای رواجونو له پاللو چې یو هم جیز دی ډډه وکړي، نه به دواړه کورنۍ زیان ویني او نه به ناوې او زوم د بي ځای مصارفو د بارلاندې بي رنګه او بي خوند ژوند تیروي.
څوک چې کور ته ودی گیزی هغه کور والا حتمان یو قالینه لري او څو توشک لري، د بخار لري، لکه پیالی لري. اصلا دغه جیز خستلو د جیز تمکول دا ناوړه دود ده. خمه کلی چې دانا ور کرنی تلینو خلک سره رقم جونتی، آ پیالی نه لري، ال د بخار نه لري، یا مثلا قالینه نه لري، برستنه نه لري، ټول شای لري. نو زه شخصا په دې قدم چې دغه ناوړه دود ده او د دل پر بیت کارو شي چې دغه لمن زبوت شي.
د جیز برابرول یو بل ډول ته بیا دو طرفه جیز وی، هغه داسې وی چې د جلی کورنۍ نه ول ورخلی او نه هم خپل لور ته جیز ورکوي. جلی لالک او کورنۍ سره بازار ته ځي او د کور وسایل په هلک اخلي. دراسم تر ډیره په خاري سیمو کې لیدل کیږي. په دې اکله د پغمان اوسیدونکو وګمه وی
خرچ د ستاره په نامه پالک باندې دي، بیا د هغې لپاره فرش، ظرف، هر شی چې ضرورت سي دی او ناوې لپاره یې ورته اخلي. که پلار یې مثلا پیسه دار و کولی سي د خپل کور چې هر شی ورته واخلي د خپل په زړه. دا داسې نه داسې هم انجلۍ ورکي، هم کور ورکي، هر شی ورکي. کوم خاص رواج نشته چې موږ حتمان باید هغې ته شی ورکړو.
د جیز یو بل رواج بیا دا دی چې د یو شمېر سیمو خلک د تخت جمعې یا هم اومې په ورځ خپل خپلوان کور ته غواړي. د ناوې کورنۍ هغه جیز چې کلونه کلونه د هغه په جوړولو زحمت ویستلی وي ټولو راغلو ملمنو ته ورخی، بیا راغلی کسان هم یو څه پیسې ناوې یا د زمورته د مبارکۍ په نوم ورکوي. د کابل اوسنکی نادیا په دی اکلوي
دوی یو جور کلی هم کول، هغه کلی به ناوې ته راغستل چې دای د پلان کور راغلی دي. پندغه مو څه وختو کې واده و د چې کور کې پایوازی و ګلاس نه و چې غملمن چای پکیوش کی وخت چې ناوې واده شوی چې خپل جیز یې په اوله ورځ چا دل دغه نه بعد نور په بال دې استفاده کړ. دا ګټه انده او کنه خسته ده خو چې ولری
د پکتیا اوسیدونکی عبدالحد وایي چې نن سبا خارجي سیریالونه هم د دې سبب شوي چې ځوان نجونې تقلید ورنه وکړي. کوم فرنیچر او نور وسایل چې په فلم او سیریال کې ګوري له خاوند څخه یې د جیز د اخیستلو پر وخت غواړي.
هغه داسې تدایقي فکر کوي چې زما ژوند به داسې وي، هغه یو اوږد لیست ورکوي چې هغه خیالي دنیا کې غرق کوي او په دې نه پوهېږي چې د ځوان لپاره چې وروسته زما سره ګډ ژوند تیروي هلته به څه کیږي. چې موږ باید د خپل کلتور مطابق پرمختګ وکړو، یعنې په خپل کلتور او خپل عناناتو کې مډرن اوسېږو. فرض که یا تخت وي یا انواری وي یا یخچال وي، هغه چې روزانه استفاده ترې کیږي که یو په دوه لکه وي یو لک وي او بل په 500 څلوېښت زره وي، خودواړه نه یو رقم استفاده کیږي. په راتلونکو کې تاسو نه له وخت چا اخیستی دی امکانات وي بیا یې اخیستلی شئ، خو دا وخت کې چې فشار ډېر زیات وي، ډېرې پیسې مصرف وي، ډېرو پیسو ته ضرورت وي، کوشش باید وشي چې هغه تر څو چې ښه استفاده ترې وکړی شي او ارزانه وي هغه دې انتخاب کړي.
په اسلام کې د جیز جوړې او ناوې ته د کور د جوړولو په هکله کوم څه نه دي راغلي، خو کوم کسان چې توان لري دوی کولی شي چې له خپل لورینې سره سم خپل لور ته کور، کالي، جیز او نور وسایل برابر کړي. میرا جان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لورینې له مخې خپل لور فاطمه ته د جیز په نوم یو څه ورکړل.
موږ تاسو ته په اسلافو کې الګو نمونه پرته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل لور فاطمه زهرا رضی الله عنها علی رضی الله عنه ته ورکړل او هغه ته ودوله، نو خپل وس مطابق جیز ورسره کړی و، لکه یو پیاله شوله، یو کاسې کونډې شوله، همداسې ورسره یو شړۍ شوله، د هغه وخت کاسګۍ شوله ورسره، د خټینو لوښو، نو دا ورسره وډل شوي دي. دا شته ده، نو که څوک خپل د وس مطابق یو شی خپل لور و خور سره ولېږي دا به بده نه وي، اسلام له دې سره مشکل نه لري. اما راځو افغاني ټولنې ته، نو دې د جیز په ځان باندې یو نه وجبري کړی دی، نو که څوک یې لري او که څوک یې نه لري، نو د نورو غوښتنو ته دې لبیک وایي او ځان توانی کوي او د هغې مطابق دې جیز وروړي. څه شی چې موږ خپل مطابق کار یا موږ وس مطابق اخلو هغه دیني وظیفه خپل اجرا کوو، هغه خور لور سره پردي کور ته ورستو.
قدم را واخلا و زړګیا د ګلونو سره په بسم الله.
واده د پیغلې او ځوان د راتلونکي ژوند د ارمانونو د پوره کېدو بنسټ دی او دغه حیاتي رشته اکثره د بې ځایه مراسمو او رواجونو ښکار شي او بیا تر پایه د ګډ ژوند له خونده بې برخې وي. هیله ده چې ځوانان او پیغلې د رواج په اور ستینه شي او د دوی ګډ ژوند د ګلابونو په رنګ رنګ وي. دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې.
راو گدر لٹ شو
خبر لوټ شو د ير غلګرو سلونه يخشو کنا د خاپيرو د وطن غل لوټ شو جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجہ دور نا اب تک من پورشا ساتھ وجہ دور نا اب تک من پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدور نا اب تک من پورشا ساتو جدور نا اب تک من پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا